تسلیم میکنم. خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د ډسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ اور بند وکړي، خو دې هڅو سربیره د نګورن قرهباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د ډسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یوه ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمیر زړور سرتیري او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان کال د فبروري په 9 د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنی د راتلونکي 2020 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ترامپ دغه ژمنې داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه وروستی دی. د ترامپ له دغه ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. او براین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیاتو نن، دا شمیره تر 5000 کته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یوې ویډیویي کنفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه ډېر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډېرو داسې ګمان کاوه چې طالبان به د افغانستان د دولت سره د خبرو د میز تر شا کینني او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملا وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د دې یادونه هم وکړه چې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د هغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې وکړي.
ښاغلی عبدالله د سیشن بې پورز له کابله نوې ډیلي ته ولاړ. د تېرې اونۍ اسلام آباد ته تللی و. دا سفرونه داسې وخت ترسره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې د خبرو پر طرزالعمل خبرې کوي. دا خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې او په پرانیستونکې غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شینکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته او ویویل داسې سوله باید وشي چې د هند پر ضد له افغان خاورې استفاده ونشي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای آمول او اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمعید سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې 2 اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازم دی رادیو اورئ. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا لري د 4 امریکایي برمته په وژلو تورن کړل. الکساندا کوټیاو الشافیول شیخ بنن دی ویرجینیا په الکساندرا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د داعش یو بانچ دا دوه کسان هم له ادا سره سم پکې وو. په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوه امریکایي خبریالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوف سرونه له تنې پرې کړل، او همدارزه د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایلا مولر وو جلد داعش دی کسانو فلم هم اخیستی او په ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډه ته وویل،
Today's announcement is the result of many
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تضمین شي.
د داعش د دې بانډ مشر محمد اموازي چې په جهادي جون مشهور په 2014 میلادي کال کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د هر افغانستان او آذربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربېره د نګورنه قرباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرون وویل د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو د آذربایجان لوی برید د نګورنه قرباغ په لرې جنوب کې په شاتم ولې دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته سخته جګړه روانه ده. د سپتمبر له 28مې چې جګړه پیل شوې، دواړو لورو د لسګونو ملکیانو په ګډون د لکتر لګ 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. آذربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر دې ډیر زیات وي. آذربایجان او ارمنستان دواړه نګورنه قرباغ خپل خاوره ګڼي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او زین نور خبرونه غوړی به هم ولولایتي ازادي رادیو په وب پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو هم ستره لاسته راوړنه د نجونو زده کړه ده. خو په غزنی ولایت کې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځي نشته.
موږ له دولت غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي.
د خوست فرهنګیان بیا د خپل سیمې د فرهنګ او هنر خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د خوست اتن او د خوست لاسي صنایع د ټول لغه د هنر د وګونو اصناف بلابلې برخې چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول په موږ لازم دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ، جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني مسموم کړی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرید او دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیدي.
که د کمپیوټر په اړه وړي نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مهیروي. د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره د خبرونه په دوهم نیمای کې یو ځای در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته د اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په دې کانفرنس کې چې یو شمېر ښځینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه، پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولی شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤول سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړي کال را پدې خو د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د مذاکراتو په اړه مطرح شوې ده چې هغه حقوق او ازادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه وشي.
شغلی وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیران دي، والیان دي او شاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15% دوی دي. شزه تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوی دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د وی تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شو د امریکا د پراختیايي ادارې مسؤل جین مکګی وویل د شوزو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
There is no such thing as sustainable development without inclusive development.
لا ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ پنون څه نسته. په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د شوزو انجونو منځوي کول د دوامدار پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري نه آرامي رامسته کوي او په میراثي پرېږدي.
اغلی مکی دا خبر هم وکړه چې یو ښکاره توپیر دی چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د شوزو فیصدي وبشتو ترسیش. د افغانستان د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی حسنی ساپی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د شوزو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی ساپی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه میرمنې شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبې سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې دا پوښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه یې انعطاف ښکاره کړی دی که نه دی. اخلی سرابی په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل سوي چې د شوزو د حقونو په اړه خبرې وکړو. د شوزو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي. دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونی لز دکړو به برخه کړی وي د کار اجازه نه ورکوله، خو وسوي چې دوی د شوزو حقوق د اسلام په چوکاټ کې افغاني کلتور سره سم مني.
و امرود چې په قطر کې د سولې خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو لسو کلونو کې تر لاسه کړی دي اندېښنو مسله پر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې و هم د جونو د زده کړې مسله ده چې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادیږي. په افغانستان کې په تیرو نولسو کلونو کې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللي، خو بیا هم دا ستونزه په ډیرو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. په تیرې بیا لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو هم غزنی ولایت دی. ویل کېږي په غزنی ولایت کې په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ یو ښوونځی نشته او له پنځلسو ولسوالیو څخه بیا له دولسم ټولګي هیڅ یو نجلۍ نه ده فارغه شوې. د پوهنې ریاست چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تر لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دي زموږ پر حال رحم وکړي.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو، انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو. موږ راتلونکی خراب سو، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قطع اکثریت انجونې دي، یعنی 90% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو د غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شاملې کړي.
تقریبا دولسو په شاوخوا کې له قطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نه رضایت و. هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب په ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکر یولي بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه هجات سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالي لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړي، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر هم پرې تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري، چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شوې. پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په پار غونډه او د یو شمېر خوستیو خطاطیانو، انځورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرهنګیانو وویل د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره هم د دې سیمې د هنر، موسیقي او کلتور د نورو برخو اساسي بډاینې او پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې. هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده راډیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یادې کړې.
په خوست کې د تمثیل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورای په نوم فلبدیحه شیرونه چې هغه د ځانګړې موسیقۍ سره وغږېده، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول دغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندي کول یې په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمېر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته یې خیول. خوستی انځورګر او خطاط روشان وایي
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو تر څو زموږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي تر څو زموږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط شي له دوه درشو کلونو راپدې خوې زر لاسي او هنري تابلوګان جوړ کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په شخصي لګښت خوست ښار کې د ښکلو هنرونو کتنځای پرانیست وایي.
دمونو محمد اسماعیل زدران تقریبا 4000 اثر می په دوه د شکولې کو جوړ کړی دی چې په هاري وثار نه شپږ میاشتې پنځه میاشتې دوه میاشتې وخت لګیدلای دی او په د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خطنويسي رسامي نقاشي میناتوري میماری یعنی مطلب دا چې په هاره برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او داس اثر مې جوړ کړی دی چې تقریبا 5000 روپۍ خرڅامه پکړی دی 200000 روپۍ خرڅامه پکړی دی د په خاطر چې د خیس خلک ته هنر د وخه يم خطنويسي سره مینا محبت پوي شي د هنر کتو بسرې مینا محبت پوي شي
د نور هنرونو په خوا کې په لویه پکتیا په ځنګلې ډول خوښ کې موسیقي نه یوازې وګد مخینه لري بلکې پریمان مینوال لري سیمایي سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي
ورفول چرواکو نه مدا هیله دا چې هنرمندونو ته توجه وکړي په هر بحث کې هنرمندون چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشتا فستیوال نه دی تنولې شوی دا سورز نه دی ته دی شوی په دې هیله چې دا سورز د هر وخت وی فستیوالونه دی هر وخت دا سورز جوړ شي چې هنرمندون تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي
بلخوا د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپل هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډیر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې
د خوست فرهنګیانو د ستونزو او غوښتنو په باب مو واورېدل فرهنګیان د خپل سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو اسمت څاروان د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او مهمې برخې راوړوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محو کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي د بلومبرګ خبرونې پر اساس په حق صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي د ولسمشر غنی دا څرګندونه د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکار لیدلوری شي شغلی غنی د دوحې د شخړو او بشری مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې کدوې په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي د افغانستان حکومت به په دې وټوانی شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوی شبکې وځپي خو دا په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یو میاشتې لیږي مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالي شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کلنلار جوړ کړي بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونه لدې کبل مهمه ګڼلې چې ځینې کتونکو باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش تلار پرانیستل کیږي چې ځانته نور جګړه مار پیدا کړي د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگتن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی د باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقه د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړي چې وسلوال جذب او جلب کړي ډیر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقه مخالف دي شاید داعش ته واوري خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخی شخړې د پای ته رسیدو زمینه برابره کړې ده د ډیپلومات لیکوال وایي که خبرې اترې بریالۍ شي د شیراتونکو لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدل شي لیکوال باور لري چې که په افغانستان کې سولې راشي د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي لاري رو ماشومانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي لاري به پرانستل شي پانګونې به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي
ازادي رادیو اوري په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کار نه کولو اعتصاب نن پنځم ورځ ته غزیدلې. ډاکټران او روغتیاي کارکونکو وای څو میاشتې ورته تنخواوې نه دي ورکړل شوي. کلینیکونه او روغتیاي مرکزونو ته درمل او نور طبي وسایل نه رسیږي او دوی نشي کولی چې د ناروغانو سمه درملنه وکړي. دغه اعتصاب هم په همدې خاطر پیل کړی دی. له ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره وصل دی. انوري صاحب، ولې د دغه اعتصاب د دومره غزیدلی دی؟
نوری صاحب، د نورستان صحي کارکونکي او ډاکټران د پنځمه ورځ ده چې اعتصاب پیل کړی دی. هغوی وایي چې تر اوسه پورې د دوی غوښتنو ته یا دوی چې کوم تنخواګانې بندې دي هغه دوی ته ندي ورکول شوي، نو ځکه اعتصاب پنځمې ورځې ته هم غځېدلی دی. او دوی وایي چې تر هغه وخته پورې به دغه اعتصاب دوام وکړي چې تر څو پورې دوی ته معاشونه نه ورکول شوي، په بستر کې پرتو مریضانو ته چې کوم دوی هلته بستر کوي په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې، هغوی ته خوراک او څښاک غم نه شوی. همدارنګه دوی وایي چې دوی سره قرارداد شوی چې په کال کې به 20% تنخواه د دوی زیاتېږي، 50% نورې اضافي تنخواه به دوی ته ورکړي. خو تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي شاوخوا کې چې دوی ته دغه اضافي تنخواګانې نه دي ورکول شوي. د هغې سربیره څلور میاشتې کېږي چې دوی ته خپل هغه اصلي تنخواه نه ده ورکول شوي.
انوري صاحب، د یکشنبې له ورځې دا اعتصاب پیل شوی، په دا 5 ورځو کې د دوی سره چا کتلي؟ د دوی ستونزې چا اورېدلې دي؟ هلته خو ډیر لوی مخلوق ده روغتیایی برخه کې، به ډیر ستونزې راپورته شوې د ټولو کلینیکونو او روغتونونو له تړل کېدو سره.
بله، دوی سره د نورستان والی همدارنګه معاون دواړو کتلي دي، خبرې د دوی ورسره شریکه کړې ستونزې. همدارنګه د نورستان د والی مرستیال محمد هاشم فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ستونزې ټولې ریاست جمهوریت ته لیږلې دي، همدارنګه امنیت شورا ته لیږلې دي، وزارت د عام روغتیا وزارت ته لیږلې. خو تر اوسه پورې داسې کوم فشار په وزارت او په همکار موسسه چې هیډ په نوم باندې دیږي هغه باندې نه دی راغلی چې دوی ته دغه تنخواګانې ورکړي. نوري صاحب،
تاسو چې له دوی سره خبرې
وکړي،
بلې، تاسو چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي، ولې روغتیایي ستونزې جمهوري ریاست ته استول کیږي یا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته؟ مسؤوله مرجع اداره خو د افغانستان روغتیا وزارت دی، په کابل کې مسؤول لري د روغتیا وزیر دی.
بله، مونږ چې دوی سره خبرې وکړي وی چې مونږ څو وارې وزارت ته دغه ستونزې رسولې دي، خو هغوی په کوم اقدام نه دی کړی. وی چې مونږ مجبور شو چې رئیس جمهوری او امنیت شورا سره خبره شریک وګو، وی دا زموږ مجبوریت چې مونږ دوی سره سره لوړ مقامات سره خپل خبره شریک کړو. خلک ډېر ستونزې لري. نوري صاحب، هر ساعت مونږ ته ټلیفونونه کوي، خلک شکایت کوي چې مونږ راغلي وو کلینیکونه بند دي، ډاکټران نشته دي، کوي هم کار نه کوي. او هغوی وایي چې ډاکټران یو چاته چې څلور میاشتو تنخواه ورنه کول شي، ډاکټران وایي چې مونږ ته قرضونه دي را باندې، خلکو بازار کې نشو ګرځېدلی، نو مجبور شو چې کاربندیزم اعلان کړي.
بله، روحلان وری له کونړه د ازادي رادیو خبري له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وامه اوریدل چې په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کار نه کولو اعتصاب پنځم ورځ ته غزیدلی، خو تر اوسه پورې چارواکو د دغه اعتصاب د پای ته رسولو لپاره داسې چې موږ واورېدل کوم اقدامات نه دي شوي. موضوع هم د افغانستان جمهوري ریاست او د ملي امنیت شورا ته راجع شوې ده چې دغه اعتصاب پای ته ورسوي. له دغه اعتصاب سره په نورستان کې هم ډېرې روغتیایي ستونزې راپورته شوې. له دې مخکې هم نورستان د روغتیا او نورو برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ و. او سمې ونړي والمه وزو جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم کړی. احمد شي برته بغوښ شو.
وروسته تر دې چې په هغه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري. ناوالنی په جرمنی کې دی او په شکې دوه دی. دی د اگست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روسیې ویلې دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکو د نړیوالو د فشار سربیره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ته چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
Klar ist, dass wenn die Vorgänge
da kara da ka da qazia hal nishi aw alin malumat chamtu nishi no mumkin na da che par hukuk khalku che par Russia ki di bandizuna una lagawal shi Russia ta bada khalar ko na wiche ijaza war nikli che khabara tardi brida maktab laala shi
da Germany da bahraniyo char wazir Heiko Maas da France da bahraniyo char wazir Jean F Le Drian puivagad bayan ki wobel chu dui ba khpulo sharikan ta po europai ittihad ya ki da bandizuno paala de خپل وړاندیز وړاندې کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد یې له جرمني او فرانسې سره همشخه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15مه د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا ویلي چې امریکا په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه اوس ډېر جدي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا دي د څلورو امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان اذربایجان ترمنځ اوربند وکړي خو د دې هڅو سربیره د نګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. که خوړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو دازل د کمپیوټر موضوع را خسته ده. دا چې ان کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړې دي. خو تر دې مخکې یو بل موضوع په واشنگتن کې د پیو په نامه د یو تحقیقاتي مرکز نوې سروې ښیي چې په څو پرمختللو هیوادونو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه تر پروسه کال ډیر شوي. دا سروې په 14 هیوادونو کې ترسره شوې. دا چې د دې نارضایتۍ عمده دلیل څه دی فریبا ظاهر ته بغښ شو.
پیو تحقیقاتي مرکز په 14 هیوادونو کې یو نوې سروې کړې ده چې شي د دې هیوادونو لړلې په استرالیا، بریتانیا، جرمني، هالند، سویډن، امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا، اسپانیا او کاناډا کې تر بل هر وخت د چین په اړه منفي نظرونه ډیر سوي دي. دغه مرکز لڅبان دي لسو کلونو راهیسې دا ډول سروې غانې کوي. د دې تحقیق لمخې په استرالیا کې د چین په اړه منفي نظرونه تر ټولو ډیر ول. د چین په اړه دا ډول منفي نظرونه د تیر کال پرتله 24% ډیر سوي دي. دغه تحقیقاتي درې د راپور لمخې په بریتانیا کې د پښتل سوي کسانو درېمي برخه د چین په اړه منفي نظر وړاندې کړی دی چې د تیر کال پرتله 9% ډیر دی. د پیو پر راپور کې راغلی چې په امریکا متحده ایالاتو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د کار تر پیل وروسته 40% ډیر سوي دي. د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه سر راپورته کړ. د دغې وبا له امله د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1,500,000 کسان مړه سوي دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ په ګډون 6.5 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شول. د چین په اړه د منفي نظرونو د ډېرېدو یو اصلي لامل ګڼل کیږي. دا سروې داسې مهال سوي چې د کورونا وایروس پر وړاندې د چین غبرګون له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی. د پیو د نوې موندنې له مخې په 14 هیوادونو کې چې دا نظر پوښتنه سوې د سروې سوي خلکو شاوخوا 6% ویلي چې چین د کورونا وبا پر وړاندې مبارزې په برخه کې کافی کار نه دی کړی. تقریبا همدیش مېر خلکو د کووېډ 19 ناروغي د مخنیوي په برخه کې د خپلو هیوادونو یا نړیوال روغتي سازمان او اروپایي ټولنې لکړند هم ناخوش شو دلې ده. یوازې په امریکا متحده ایالاتو کې 40% پښتل سوي خلکو د کورونا وبا پر وړاندې د دوی د حکومت خبرګون پر څرنګوالي انتقاد کړی او نظرونه منفي شول سوي. په چین کې د یادې وبا پر ضد د مبارزې په برخه کې د خلکو نارضایتي د دې هیواد پر ولسمشر شي جن پینګ د باور د کمیدو څرګندوي هم کوي. په منځني ډول 88% سروې سوي خلک وایي چې د نړیوالو مسایلو په برخه کې د ولسمشر شي د کړونو په اړه باور کم او یا هیڅ نسته. خله دې سره سره ډیری پښتل سوي خلکو ویلي چې تر ولسمشر شي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ټرمپ بے باور دي. په جرمني کې د بیلګې په ډول 88% پښتل سوي خلکو ویلي چې د چین پر ولسمشر اعتماد نه لري، خو 89% دغو کسانو پر ولسمشر ټرمپ بے باوري شوه ده. بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د بے باوري سطح ټیټه شوه ده. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر نوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډیری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظ د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړي او تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایګانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولیږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمی مؤسسې دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازی متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو تصراحات شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدار رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدار رقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت له خوانه تضمین شوی دي. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسو خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا چې زه پانتون جوړ کم، زما مکلفیت دولت وی دا چې زه باید مکتب جوړ کم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي ماسس تعلیمی ماسسی جوړ شي، دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شي شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو، په هره برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، په جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي، دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که درته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله، او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منست کړ؟
دا اول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کړ. به ورسته په شپاړه سو دو سال ختم کال کې بلیس پاس کال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ.
کمپیوټر د ژوند چاري څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده، و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا یې ارزښت وښنو. ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پایل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلیون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولی تخنیک د پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي استاد سهیل مختار راکوي.
د اول ځل دپاره په څلورم قرن کې د په بابلیون کې یعنی اوسنی عراق ته ابکاس ماشین جوړ کړو. ابکاس د لاسي محاسبه کولای شي. بیا وروسته په 1822 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و، د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړو چې هغه کولای شو د محاسباتو کې. خو دا ډېر ابتدایي ماشین و. په دې جریان کې ماشینونه ډېر جوړ شو. الکترونیکي ماشین د انیاک په نوم دا په 1924 کال کې جوړ شو. د ماشین کولای شو چې د نیوکلیر فزیکس محاسبه کې، نیوکلیر فزیک محاسبه د 200 کې کول. کدا په لاس باندې انجینرانو کړی وای نو تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د ته وایي الکترونیک نومریک انټیګریټر اینڈ کمپیوټر. دا لومړنی کمپیوټر دی چې الکترونیکي دی، او غیر الکترونیکي لومړنی کمپیوټر هغه ابکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي، بیا هم استاد مختار وایي
افغانستان ته په لومړي ځل په 1911 کال کې یو کمپیوټر دی انسټال کو انټرکانټینینټل هوټل کې. هغه کمپیوټر ماډل و IBM 386 د لومړي ځل لپاره. خو متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات د واچ نه به په 1993 کې د مرکز وتړل شو، او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1911 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو، ورپسې په ننګرهار کې یو څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو. او اوس خو تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي، چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه یې خرڅول.
جالبه موږ ته ډیره زیاته په دې باندې واسي هر څه کیږي. پکې د یو مسلې د حل کولو لپاره ته خپل کمپیوټر سره ته کوي د سافټویر راوتی دي. مثلا ته په خپل زندگی کې یو ډیر نارمل مشکل لري، کمپیوټر سره ډیسکس کړه، دستي د حل لاره درته کوي. دغه خلک دي چې پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، دغه خلک دي چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، دغه خلک دي هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اوپینین وسم هغه وخت هم فرقی. نو هغه وخت کې که چا استفاده کا وروره ما طاقت کی راک او چې زه فلم پکې ګورم، مثلا چې شای غټي دشي به ویلې، نو سړی راغی بیا در و هغه د شای لره د شي قاتیږي. خا کمپیوټر خا اول خو منګم په بونز یعنی قاتیږي، خو ډیر شان قاتیږي. نو ته چې غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کم شي. نو په هغه وخت د خلکو نظر د شي او وست خلکو نظر د شي د مثلا علمی سطح باندې د تراش کنه د نبوختن کې شي. مثلا ما د دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی، څومره رام لري، څومره هارد ډرایو لري، څومره ګرافیک لري، بیا په هارد ډرایو کې اس دی لري. وست د تراش ک پروفیشنل طریقې سره د نبوختن کې در د وای شي مثلا ما د دغه نسل کې په کار ده دومره مشخصات او ز خبر م سریټي څومره ده لري نه حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشل شي، چې یو ته ډیسکټاپ او بل ته لپټاپ وي. لپټاپ له ځان سره ګرځولی شو، خو ډیسکټاپ بیا ځای په ځای خېبي. محمد عارف وحیدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د منګ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و، هغه وخت زبړه کایو. نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر سبب په دې کمپیوټر کې بیا د دې منګه او کیسه د غد شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ورنه پختنه وکړه چې وروره دا څه شاید ست هر شی پم دی کیږي دا خو یو واجب خو ده شاید هغه وخت کې لپټاپ نو ډیسټاپونه ډیرو یو ډیر عجیب احساس راته کېد دا به سره کم شي او بیا دغه مې ربانی و چې هغه کمپیوټر ماته راکې بیا ماته ویل دا خلاص کا سنبل کا بیا خلاص کا بیا سنبل کا نو په مغه شکل سه منګه استا استا په کمپیوټر کې لګ لګ معلومات هغه هغه وخت کې څلور ام بی ریم سم به ورته ویل سم یو ایم بی دو ایم بی څلور ایم بی هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره
بیا اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
موږ دا اوس وګوره دا خپل لپټاپ راغلی موږ سره دا اوس نوې لیټسټ ماډل ده
او
ایئر بوک ورته وای
تاسو خلاص کی
دا او دا لپټاپ موږ جوړو
کدره ته وای چې په کمپیوټر کې کوم کارونه موږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي البته کارونه خو زیات دي هغه مهم کارونه موږ لري
د کمپیوټر څه دی اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی په دمه باندې ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پر باندې کوي سي لیک لوس پز دا کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم تر استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب کتاب په کې ساتي شي د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی باتات دی دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي مثال په خو یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفه سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک هغه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه وروسته بیا هغه استفاده کوي شي
نو دا خبرې مصارف راځي چې درې میاسې پاس کمپیوټر انجینر
سره ورو دي زیات مصارف نه راځي 500,000 روپۍ خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابېږي نه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امره فسي زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیل بیل کمپیوټرونه لنجدي څخه وګورو د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل د دوکان خاوند ضیاءالحق نومېده په پیل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په اره کمپنی کې
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي دا لپټاپ هغه ته ویل کیږي
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر د آر یاوې توضیح غواړي تاسو ویل چې کمپیوټر رام دا کنه په دې اکله معلومات راکړه
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولای شي په کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دی
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت یې سیدی په نوې کې دي 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې شې دي 6000 افغانۍ نه شروع تر 2,00,000 2,50,000 افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي
دلته کمپیوټرونه چې دي ورو ورو چې دي خواته ځو دا ډیر مینیږي کنه په دوه کې څه توپیر
آینه ماډل مطلب په مغه ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي بعض خلک هغه نازک خوخي دي لپاره سپکی وزن کم لري دغه لپاره خلک خوخي
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه دا کوم ځای څخه تاسو را وارد کړی
اکثرا مال دوبۍ نه راځي امریکا نه راځي اروپا نه راځي
اته سي نه د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری چی دی هغه بیا چین ناراضی
زنی وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د مانځ وسایل چنج سوی بدل سوی کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي
اکثرت خلک هم داسې کوي چې اموال سره لته انتقالی لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې همدغه سي هغه پکې راځي
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوی دي پرځې نه دي بدلی سوی
دا سیدا باید کارتن نه ول معلوم شي کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی دویم قدم کې دا د تاسو باید د سر نمبر له ویب سټ کې چک کړئ اته ویب سټ کې ورکې تاسو هیڅ د سمره وارنټي دا او سمره وخت وارنټي پاتې دا آی استعمال سوای نه د استعمال سوای او کدا هم ونې سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونې سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته دا کمپیوټر نه وای دا کنه د اطمینان لپاره
د دکان ته د کمپیوټر اخیستون کې هم راتلل چا کمپیوټر اخیست څوک په قیمت نه جوړیدل بیرته روان شول لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته غوږ شي
نوم یې سید الله دی راغلم چې دلته یو کمپیوټر واخلم زه چې کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی هغه ریم یې 8 GB وي هارډ ډرایو یې تقریبا 256 SSD وي ټیکنالوژي کوم بخش دی حتی که هغه راډیو برنامې دي تلویزیونی برنامې دي یا پونزي دي ټول زموږ چې په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی حتی زموږ په کلو کې چې دي بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي مطلب کمزوری به وي
درنګ دوستانو په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیا وسخه برخمن شي ژوند په شی بو کې خبرونه پاتره سبو